السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې تخنیکی همکاري در سره عبد الله عبید کوي او په دوی منی مای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خو په لومړی نیمه کې راپورونه خبرونه مهم راپورونه دادی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د کومارل شوی پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وشي د کورونی چارو وزارت وی د زابل په نورک سیمه کې د شپاړو تختول شوی مسافر ډلې نه تنه خوشی شوې دي نو راپورونه هم درته لرو خو په سر کې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ په مهم خبرونو کې چورس خبري غوري امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تعقیب لپاره یو ستراتیژیک پریکړه ته اړتیا لري خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی اوروي
د مهم خبرنو سرټکی افغان ولسمشر ویلي چې د کندوز بدخشان تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز بدخشان تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي د جمهور ریاست خبرپاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه سرګندونې نن د شمال ختیځ ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي د خبرپاڼې له مخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراعات شي او هر هغه څوک باید له دندې لرې چې دغه معیارونه له پامه غورځوي له ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلینو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پلان او د یومګان ولسوالۍ د بیانیولو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکي پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي د ملي امنیت د شورا ویان توب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پلاوي پر موندنو غور پیل کړی دی
د افغانستان دولت د کندوز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان
د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوی د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت شورا پر کمزورو فعالیتونو او جوړښت هم انتقاد شوی دی د پلاوی ویلي چې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې باید بدلون راشي خو تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به څومره دې سپارښتنو ته پام وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي دي وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز ونیو د روان میلادي کال په می میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه خو افغان قواو بیرته ورڅخه ونیوله او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیر ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي
دا ستاندیز ته په رسید بودیجه منظور شو او پای شو ته نو د کمیسیون په ځای کې دغه خبرې وکړي ملالانه د کمیسیون کې د کین او سنا تر سلام څخه نظر لري د په کنفرانسونو کې کیږي او زه پر ځای خپل بودیجه د تجربه کې چې نن ویلي ولسی جرګې ته
د 1495 کال ملي بودیجه 3.8 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 2.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.5 میلیارد افغانۍ پرېختې بودیجه جوړوي د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي
د ترکیه د هوایی شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هالیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه دغه هوایی ډګر په خپل ټوټر پانه کې لیکلی چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندی کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په مرسته د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي په الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکې کې 265 کسان سپارول. پولیس وایي چې د بم د خطر د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو د دې ګواښ د عاملانو د پیژندلو هڅه کوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د جدي ګواښ له کبله دې ګڼه ګوڼه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل پرون یوه کنفرانس ته د احتمالي برید یادونه وکړه. دا یوه داسې نښه نښانې شته چې ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سنبال دي ښایي اممهاله پر څو موقعیتونو حمله وکړي. پرون په بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون ټول لوی پروګرامونه لغوه سول او د بروکسل میترو یا ترمځکې لاندې اورګاډی هم بند و. د اورګاډو په تمځایونو، هوایي ډګرونو او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات سوي دي. وروسته له هغې چې د بلجیم صدر اعظم په بروکسل کې د پاریس حملو ته د ورته تروریستي بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ، په بلجیم کې په لوړه کچه خبرداری خپور سو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزي ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په ملیزیا کې یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری سي. ده وویل د اسلامي دولت سختریزي ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 224 مسافر ووژل سول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ سي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره خپله پوځي مبارزه د سپتمبر پر 10 پیل کړه. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې روسي الوتکې د نسکورولو مسؤلیت واخیست، روسیې ژمنه وکړه چې په سوریه کې به خپلې حملې زیاتوي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته دا په مصر کې لومړنۍ پارلماني ټاکنې دي. سیمه ییز رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 169 یې ښځې دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل سوي د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمېنې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې د پرله پسې دوه ورځو لپاره پرانیستوي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو اول پړاو تیره میاشت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره سو، خو د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه وه. په لومړي پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایه د حملې له کبله په کریمیا کې بیړنۍ حالت اعلان سو. دغه حمله د دې سبب سو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې سي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې سوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې څخه انتقالېدله.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم خبريږي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوې ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې
په بل راپور کې هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کندهار په لوی لار د تښتول شویو کسانو له ډلې نه تنه خوشي شوي او د نورو خوشي کولو لپاره هم هڅې روانې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کاپ کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم. و
په نورو راپورونو کې هم اوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 45 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. او د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبريږي. وخت 2:10 دی راز لومړی راپورت د افغانستان د ملي امنیت شوراوی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یوه برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختاري پیچلتیاوې د کندوز د سقوط اساسي علت بلل شوی دی. قسیم سلمل پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندوز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی. په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کړي.
د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندوز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت یې په خپله سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. د دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندوز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د اکشن په پروس په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اخو کاری تشو د لری کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده.
ما در روشنی و یا در نتیجه
شغل صدیقی وای موږ د پلاوی د موندنو په رڼا کې ژمنو چې تشي ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندوز کې درلوده هغه باید لری سي. د پولیسو ته د کورونی چارو وزیر دستورو په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندوز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوی د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات رانولي نو لري به نوي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات رانولي نه یوازې په امنیت شورا کې، بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات رانولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نخواسته نور ولایات به د سقوط سره مخ.
خود چاربل کارپو جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبره ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ریپورت مو اورید چې د امنیت شوراوی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وشي. دا چې د دغه پلاوی یو مشر امرالله صالح پرون په رسنیو سره په خبرو کې د کندوز د سقوط ځینې عوامل په ډاګه کړل، له هغې ډلې د ملي امنیت شورا سختري پیچلتیا او څو برخې کېدل او همداراز یوه بله ډله چې نه تور او سپین دي بلکې خاکستري رنګ دی، ورته وویلې هغه ډله چې نه طالبان دي او نه له دولت سره بلکې د خپل ځان په ګټه باندې سیمه نام نه کړی ده او همدارسین نه همغږی او د پوځیانو ناسم ویش هغه عواملو بلل چې کندوز له امله سقوط شوی ده. همداوس د پوځي چارو کارپو جنرال صاحب عتیق الله مرخیل موږ سره په ټلیفوني کرښه ده. جنرال صاحب محترم، مهرباني وکړئ د ملي امنیت شورا سختري پیچلتیا تر څومره پورې تاسو دغه خبره صحیح بولئ؟ یعنی واقعا هم به دغسې یو پیچلتیا موجوده وي که څنګه؟ دا په دې معنا ده چې یعنی په ملي امنیت شورا کې به څو قمندي چلیږي که څنګه چې امرالله صالح صاحب دغې مسلې ته اشاره کړي؟
دا خو د خپل نظر ده، ولې زما له نظره د نظامي په لحاظ باندې دغه بررسي اصل ډېره ناقصه ده او په دې کې هغه شی چې لازم ده په بررسي کې هغه وجود نه لري. هغه څوک چې د کندوز یا د بل منطقې د سقوط په باره کې بررسي کې اول اسناد محاربوي ګوري. اسناد محاربوي څه شی دي؟ دیرکتیو محاربوي ده، هدایت محاربوي ده، امر محاربوي ده.
بیا د هو اسناد د لیدو چې په هو کې څنګه واقف دي هغه چې څنګه وو د اسناد کوم هدایتونه ورکول شوي دي کوم عوامل ورکول شوي دي چاته ورکول شوي دي دا ټول هغه اسناد به د هو سره موجود بلدلي چې دا اسناد و او که نه و
جناب محترم خغلی سالی او ویل چې دغه ټول اسناد موږ کتلی دي مادي او مانوي ټول اسناد موږ ټول کړی او سلغې مو دغه ریپورت په ډیر شفافه توګه باندې جوړ کړی دی او دغه مسلې فکر اوتی دي
ما واورې اسناد مادي مانوي هلته نشته په نظام کې مادي مانوي لکه دي چې وایي اسناد ماروي چې دي ډیریکټیوی ماروي ده چې هغه خپل سر قومندانۍ علاوه کوي هدایت ماروي ده چې وزیر دفاع ورته امر ما یو د کومندان ورکړي د کوم اسناد دي دي
بله
اجازه راکړئ ته خپل خبره تاسو ته وکړم دغه خبره دا ده چې هغه ځای چې سکوت واقع کیږي دا ځای چې هغه ځای چې جګړه ناکامي ته ځي هغه د یو محل د مسؤلینو اساس پوښتنه کیږي چې دغه مسؤلینو چې اته زره قوتونه هلته موجود وو دوی څنګه پندوس پریښودي لاره میدان یې وویته در حال چې کندوز کې خو جګړه روانه وه د حال کې چې کندوز خو همیشه په جګړه کې وو دوی په کوم اظهاراتو کې وو اظهارات نمبریه کې وو دو کې وسې کې وو خبر علاوه دي دي دا خلک چې هلته امر ماروي ورکوو او ماروبه یې کوله هغودي چې هغودي مورال څنګه وو د هغودي اکمالات څنګه وو او د هغودي هغه اشخاص او افراد چې هلته تیودخي وو
بله دل پر چې پروگرام ژوندۍ باندې خبريږي پښتنې لکه څه زیات دي او مهمې پښتنې به هم نوري وي خغلی امر الله صالح یو بل ډله هم یاد کړل چې نه طالبان دي او نه حکومت دي بلکې د ځان په ګټه باندې دي جنگ جغرافیه د دې خبره چې دای زیاته کړي دا او بل اخره دغه سي ډله هم د دې عمل شوې دي دغه ډله څوک دي او ولی مثلا سم نه دي دي شوې مثلا دغه ډله د دوی ولی دغه ډله سي نه پکوته کیږي چې بل اخره د مخالفینو په څیر دوی هم لمنځ لاړې چې ځکه چې دا هم په نامنې کې لاس لري دغه ډلې
خو داسې ده چې زه درته وایم چې په افغانستان کې خو ډېرې ډلې دي یوه ډله هغه ده چې هغه له قانون هم فوق ده او په ټولو باندې حاکمیت چلوي په دولت کې نه دي خارج له دولت دي هغه زورواکي دي هغه خپل حق چې غواړي حتی چې تعینیي په هر ځای کې چې نسپي د هغه خلک دي دویم ډلې هغه خلک دي چې په هغه ځای کې غیر مسوال توکو په ولا دي هغه هم داسې خلک دي چې هغه په خپل سر باندې هغه کارونه کوي حتی په نظامي مسایلو کې خپله جدا مداخله کوي دریمه ډله هغه ده چې د هغه د ولایت چارواکي دي چې د هغو په مابین کې همغږي شته که همغږي نه شته که هغه دوی هم په خپل سر دي هر چا ته له ځانه هدایت ورکوي څلورمه ډله هغه ده چې په خپل سر قومنداني اعلی په خپله ادارې کې ده د شورای امنیت کې ده هلته هم مختلف اشخاص دي مختلف فکرونه ورسره دي او ټول دغه هغه مسایل چې نظامي وي هغه مسایل چې باید دقیق هغه دي بلکه وزارت دفاع ته هم څو ډلې دي هغه هم په ګروپونه افغانستان خو په ډلو ویشل
نو ستاسو وروستی نظر او که ډېره لنډه توګه یې راته وایي چې وخت کم دی بیخي چې دغه عوامل چې دوی راټول کړي دا څومره موثق دي او بالاخره کوم عوامل ترې پاتې شوي په لنډه توګه که مهرباني وکړئ صاحب
داسې زه تاسو ته د دوی موافقت خبرې واورېدې نور خو دا د دوی اشوره کوي او دوی اشوره کوي چې دوی نوشته کړي یا خو ما نه لیدلې ممتاز داسې زما په ان باندې تاریخي پورې کې نظامیان دلته نه وي او هغه د تکتیک په لحاظ باندې د ستراتیژي په لحاظ د اپراتیو په لحاظ دا اسناد محاربوي ونه ګوري د هغو په لحاظ یا د دوی خپله د قومندانانو له پوښتنه ونه کړه مسؤولین یې له پوښتنه ونه کړه د هغو مطابق نظامي مطابق د قوانینو د تکتیک مطابق قوانینو د اصول امر و نهی د دستګاه عمل کړی ده هغه وخت معلومیږي چې دوی څه مسؤول څوک ده
کور ودان جناب صاحب محترم ژوند دی اوسه
ریاست جمهوری نه شروع کو په اخر خط کو بل اخر وای چې هغه خبري موږ واورې د پاکستان هغه دې پاکستان خو دې نه ته دې کې دغه نه دغه ته ته څنګه چې په سره کې وای سلام په پاکستان کې جوړ شو
بله دې نه مننه جناب صاحب محترم
نظامیان وای نظامیان در سی کې وای چې وګورې په دې چې دا چی دي
بله کور ودان جناب صاحب محترم ژوند دی اوسه جنرال اتخلا مرخیلو چې د کندوز د سخود د حقیقت مندن کې پلاوي د ورستۍ څېړنو په اړه خپل نظر لمو سره شریک کړ.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د کورونی چار وزارت وی د کابل کندهار په لوی لار د تختول شوی مسافر لډل نه تنه خوشی شوی دی. یو شمیر مسافرین د شنبه پورز ل کابل کندهار تر روان چې د زابل په نورک سیمه کې ناپیژند وسلوالو ل موټر خکته بیا یو تختول اخو د زابل سیمه شروکی وی په دغه ولایت کې د لوی لار د امنیت نیولو لپاره د امنیتی ځواکونو تشکیل زیات شي. په دې اړه سید کمال شاه عارف جزئیات راټول کړي او اوس په استودیو کې مهرباني
سنګزې صاحب لکه څنګه چې تاسو ته ونه وکړه د کابل کندهار لوی لار چې تر دې وړاندې د وسلوال مخالفینو د وسلوالو حمله د سړک اړې د مینونو د چاودنو او په جنو وختونو کې د وسلوالو اغلو د پیښو شاهد و. په دې ورستۍ کې د وسلوال لخوا له موټرونو څخه د مسافرینو د کښته کولو او بیا تښتولو یو جدي ستونزه ده او د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. په یو تازه پیښه کې چې تیر ورځ پر همدې لوی لار وسوه د زابل ولایت د نورک وسیمه کې یو شمیر مخپټو وسلوالو شپاړستن مسافرین له موټر کښته او له ځان سره یې یوړل. په ورته وخت کې نن د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې له دغو شپاړسو برمتسو کسانو ډلې څخه یې نه تنه د امنیتي سرتیرو او قومي مشرانو په حضور خوشي کړي، خو وایي چې د پاتې اوو نورو د راخوشي کېدو هڅې هم روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې دوی د لوی لارو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پولیسو او اردو ترمنځ هم خپلې هڅې زیاتې کړې دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه داره که 7 نفر به
کنیم. صدیقی ویل موږ له تیرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې، تر اوسه مو 9 نفر راخوشي کړي دي. اس موږ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوو تر څو پاتې وطن هم راخوشي کړو. دی وایي موږ د پیښې تر مسته کېدو وروسته له خپلو ټول امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستې او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې تر څنګ په ټول ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغییرات وستلې دي. پر لوی لار مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پوره همغږي رامنځته کړې او همدارنګه زیاته کړې چې په دې برخه کې ډېرې هڅې سوي دي او هم جریان لري. څه باندې و میاشتې مخکې هم د کابل کندهار د لوی لار پر سر ډېر شتن مسافرین د زابل ولایت د شاجي په سیمه کې مخپټو وسلوالو برام تکړه چې وروسته د افغان حکومت په هڅو راخوشي سول. تر هغه وروسته د زابل ولایت په مربوطاتو کې یو شمېر نور مسافرین د مخپټو وسلوال لخوا برام د سول چې لږه جمله څخه یو شمیرې راخوشي او یو شمیرې د وسلوالو لخوا څخه ووجل سول. په ورته وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان پر د کابل کندهار د لوی لارې پر سر باندې د ورستیو نامنیو یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي او له حکومت څخه وغوښتل چې باید دې لارې ته توجه وکړي او د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي.
بله ډیر مننه سید کمال شریف. سید کمال شریف چې د کابل کندهار په لوی لار کې د زابل په نورک سیمه کې د پرون ورځې د تختول شویو مسافرو په اړه تازه جزئیات ورکول او ویل چې د کورونی چارو وزارت ویل دوی د دوی هڅو نتیجه ورکړه او نه تنه لشپاړسو کسانو څخه چې پرون تختول شویو د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوې دي. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ویلي تېره شپه افغان هوایي ځواکونو په هوایي برید کې دغه وسلوال وژلي دي. همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی دی. دایی صاحب مهرباني وکړئ، دغه 15 وسلوال په کومه سیمه کې وژل شوي دي؟
یوازې موږ دومره معلومات لرو چې دغه کسان د چوغک په سیمه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند راټول شوي وو او غوښتل یې په ځینو پوستو ګروپونه وکړي چې د هلمند امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول دوهم کارن محمد کشنا وایي چې دا تېر شپه ماښام ته نږدې 8:30 بجې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي او وویل چې
طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې واقعا هم دغه کسان وژل شوي نه دي وژل شوي، دوی څه وایي؟
تر اوسه طالبانو ازادي راډیو ته په دغه اړه چې دا عملیات وشتاو مو تر سرسین دي
په ټوله کې د هلمند وضعیت بیا د سنگین او د ځینو نارامه ولسوالیو لکه نوزاد او کجکی په دوه پاړه معلومات لنډ راکړي.
دا اوس چې بندونه چې کوم ولسوالۍ طالبانو د مدني په چانجیر د مرزي ولسوالۍ خپله د قمنداني او امنیه قمنداني او د ولسوالۍ په سیمه کمربندونه تقریبا لس پنځه ورځې مخکې جوړ کړي، هغه ته اوس هماغه سپرته حال پاته دي. د نږدې کمربندونو د لرې کولو لپاره او بېرته د امنیتي سیمو د پراخوالي لپاره تېره ورځ بارنه زه کول نو کوم باندې د چمبر د افغانستان د ثاو وزیر زه یو اندغه نه د کورنۍ چارو وزیر چې منتر راغلی وو د شورا په نظامي اډکې د ویلو کاروخت یو زړه غونډه درلوده او هغه راپور نو چې ورکول شي د پېښې کې ویل کېږي چې نه تر دې وو کولای شي د ویلمن په دغه سیمه کې چې وسلوال د یوې نه سترایس او کلی په دښنه سیمه کې بعد دې سیمه نه وباسي او بیرته
کور ودان ژوندي اوسئ. واموریدل چې په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هوایي بمبار کړی او پکې 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس به همرا شو یو بل راپور ته چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد امریکا د ولسمشر براک اوباما د سرګندونو په اساس جوړ شوی. د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په کلکې مبارزې ټینګار وکړ او وی ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولې، خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. اوباما دا سرګندونې د یکشنبې په ورځ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د خپل نهه ورځني سفر په پای کې وکړې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یکشن بې پورز ژمنه وکړه چې متحده ایالات بل خپلو نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نازړه نشي او ټینګار وکړ چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریځو حملې نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تېرې جمعې په ورځ د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حملې ته په اشاره هم کړې وه. موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد د پاکولو او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات به له خپلو متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نازړه نشي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنکړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل نهه ورځني سفر په پای کې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپلو څرګندونو کې د غراز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. د وویل د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د یوې روسي مسافر وړونکي الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 244 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگټن ته له ستنېدو لږ مخکې په مالیزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریځ کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسد رژیم او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلا څخه په استفادې د اسلامي دولت ډلې سر راپور ته کړ چې نن ورځ د سوریه او د عراق د خاورو پر ډېره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تېرې اونۍ د حملو چې په نتیجه کې 129 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
مورېدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په مالیزیا کې د خپل نهه ورځني سفر په پای کې د اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړې ټینګار وکړ. مخکې له دې چې مرزی احمدزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، د افغانستان او پاپوا نیو ګینی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې وروستی حال درکوم. افغانستان لومړی پاڼې په 1340 منډو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل چې په جواب کې د پاپوا نیو ګینی ټیم 295 منډې وکړي. په دې ترتیب افغانستان لا هم 9 نمرې شاته پاتې دی، یعنی په دویمه پاڼې کې تر اوسه 1240 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دیرشم اور هم په پوره کېدو دی. په نننیو منډو کې محمد شهزاد محمدی اتاویا او حشمت الله شهیدی و دیرش منډې کړي دي. که چیرې دغه پاتې شوې نمرې دوی پوره کړي او وروسته له هغې به دوی د پاپوا نیو ګینی لپاره تارګیټ ورکړي چې که یې پوره نه کړي نو افغانستان به د انټر کانټینینټل په دې سیالیو کې قهرماني یا اتلولي خپله کړي. په دې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. له دې وروسته د البته لنډو خبرونو وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي لنډ خبرونه مرزی احمدزی وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندهار، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو پولیسو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر شي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د شمال ختیځ ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندوز د سقوط پیښې ته د حقیقت موندونکې پلاوی څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ تر پایه د بدخشان یومګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو نیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایې په اکثریت 1395 مالي کال ملي بودیجه تصویب کړه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. د ترکیې د هوای شرکت ترکش ایرلاین یوه الوتکه چې له نیویارکه استانبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2014 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کول وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي.
له ازادي راډیو نه مو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د قزاقستان هیواد سره یې د 650 ټنو د غنمو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال به له هغه هیواد نه 650 ټنه غنم د راتلونکي ژمي او نورو اړتیاو د پوره کولو په هدف واخیستل شي.
هم تفاهم نامه لاسلیک شو چې د دغه تفاهم نامې په اساس افغانستان هر کال به قزاقستان هیواد نه 650 ټنه غنم وپیرل شي چې راتلونکي ژمي لپاره او کمبوداتو د افغانستان ټول هیواد کمبوداتو لپاره.
ښاغلی راشد وایي د دغو غنمو په اخیستلو او اندازه کې به هر کال بدلون راځي او د په خبره د قزاقستان هیواد د غنمو کیفیت او بیا د افغانستان لپاره په ګټه ده. د غنمو د اخیستلو دغه تړون قزاقستان هیواد ته د افغان ولسمشر سره د کرنې او مالدارۍ د وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د کندهار د اقتصاد ریاست وایي چې اوس د دغه ولایت په ښار کې شاوخوا شپږ اتیا بیلابیلې فابریکې فعالیت کوي چې تر یوه حده یې عامو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ د کندهار په شاوخوا سیمو کې د دې سره یو ځای 200 نورې فابریکې هم فعالیت لري.
فعلا موږ شپږکه فابریکې چې ډول تولیدات لري فعال لرو او تقریبا 4000 په شاوخوا کې کارګر هلته کار کوي. د دې ترڅنګ تقریبا چې جمله وایو تقریبا 200 فابریکو ته رسیږي. د کندهار په مجموعي کې د ښار په مختلف ساحو کې نورې فابریکې هم لرو.
د ښاغلي رحیمي په خبره اوس په دغه ولایت کې تر ډیره د خلکو ستونزې او اړین توکي د کندهار د فابریکو له لارې پوره کیږي. رحیمي وایي په دغو فابریکو کې د اوسپنې د ځوب نه نیولې تر خوراکی مواد پورې تولیدیږي. خاغلی رحیمی هم دا را زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو ناامنیو د دغه ولایت په اقتصاد باندې هم سیوری غوړولی دی. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د نړیوالو او کورنیو مؤسسو فعالیت 50% کم شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا په دغه ولایت کې 50 نړیوالو او شاوخوا 1.5 کورنیو مؤسسو فعالیت کوي چې اوس 1.5 بهرنۍ او 13 کورنۍ مؤسسې فعالیت لري. د ښاغلي سمدی په خبره په تیرو کلونو کې د دغه مؤسسو له درکه 28-29 میلیونو ډالرو پورې په بیلابیلو برخو کې پروژې مخته وړل کېدې چې په هغې کې د زراعت، تعلیم او یو شمېر نورې د یادولو وړ دي. سمدی وایي اوس چې په دغه ولایت کې کومې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري تر ډیره د مالی بودیجې د نشتوالي د ستونزو سره مخ دي، او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو پاوند 103 افغانۍ، یو د سعودي ریال 13 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ 45 پوله، زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ، او زر ایرانی تومان بیا 1395 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روز شما بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سوراخ قلب کودکان، البته بیماریش، صحبت میکنیم که کودکان چیگونه به این بیماری مبتلا میشن. برای دوست عزیز در این برنامه دکتر صاحب رفیع‌الله، متخصص داخلی اطفال و قلبی اطفال، در استودیو با ماستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب رفیع‌الله به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری سوراخ قلب معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه روختیا. سوراخ قلب تقریبا 1/3 تمام انومالیا یا ابنارمالیتی ولادی پیش اطفال تشکیل میتن که سالانه در حدود 1.5-2 میلیون کودک در تمام جهان مصاب سوراخ قلب میباشد. و از نظر واقعات ازی در هر 1000 طفل که تولد میشن تقریبا 8-10 طفل مصاب سوراخ قلب میباشه. به صورت عموم سبب به وجود آمدن که چطور این سوراخ قلب پیش طفل به وجود میاد و طفل مصاب سوراخ قلب میگرده معلوم نیست. اما یک تعداد فاکتورها را مسئول به وجود آمدن سوراخ طفل نزد اطفال میدانند. به طور مثال مثلا مادرها اگر ولادت های پی در پی داشته باشند، عمر مادر یعنی عمر مادر از عمری که طفل به دنیا میره به صورت نرمال، اگر زیاد عمر مادر زیاد باشه، از مثلا بین سنین 35-40 سال اگر مادر حامله دار میشه، چانس به وجود آمدن سوراخ قلبی پیش طفلشان زیادتر است. و یک دل فاکتورهای دیگر هم است که اینا رو مسئول میدانن، اما تا حال ثابت نشده که همین فاکتورهایی که ما نام گرفتیم باعث 100% رول داشته باشد در باعث به وجود آمدن سوراخ قلب. به طور مثال یکی از علل‌های دیگری که سوراخ قلب پیش اطفال به وجود میاد، مثلا مادرایی که مصاب مرض شکر است. مادرای مصاب مرض شکر اگر شکرشان کنترل نباشه و اینا باردار باشن یا حامله باشن، در طول زمان حاملگی شکرشان کنترل نشه، پیش طفل اینا، طفلی که به دنیا میارن میتونه مصاب سوراخ قلبی باشه. و یک تعداد مادرایی است که بعد از بعضی دواها استفاده میکنن،
دوای خودسر استفاده میکنن،
بله دوای خودسر و یک تعداد دواهای است که سبب بعضی سوراخهای قلبی میشه. مثلا بعضی دواهای ضد افسردگی است اگر مادر استفاده میکنه،
البته در جریان حاملگی
باید در جریان حاملگی اینا با همراه متخصص یا دکتری که زیر معالجه از اونا هستن باید با مشوره اونا دوای خود استفاده بکنن که مبادا نشوند باعث سوراخ قلبی پیشان.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما به اسم قاری صاحب پشتون، البته شنونده همیشگی ما هستن، روی خط هستن. بله سلام علیکم پشتون صاحب.
بله محترم ندا خوری خط سلامون اولاند کم دکتر صاحب عرفی اولا صاحب ملمت صاحب ملمت سلامون اولاند کم دا زادی را جسول کارکون که ویدون کتا دیر شموزو مشاکر یاد خدای دیو چیموش پوسو شریعت نگاز خود وی دا زړه چې دی پاچا د بدن دی، نو که زړه اصلاح وي زړه جوړ وي ټوله بدن به ورسره جوړ وي، او که زړه چیرې مریض وي نو ټوله بدن به ورسره مریض وي. خو خدای دې وکړي چې موږ د زړه مریضۍ مصرف وي. زما ډاکتر صاحب دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا کوچنۍ یعنې د کم سنده تر کم سنده پورې په دغه مې بیماری اخته کېدلی شي، او دغه بیماری څومره خطرناکه ده، او علاج یې څنګه کېدلی شي، او دا کوچنۍ پرهیز وکړي که مور پرهیز وکړي؟ دغه پوښتنې که ډاکتر صاحب ماته جواب کړي.
سلامت باشین پشتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب با شما پاسخ میتد. بفرمایین دکتر صاحب.
دیره مننه پشتون صاحب، زما سلامونه مو منم راغلو تا سوال پاک لازه باید دوم رو ویم سه علت ده اغا کم ناروغی سه سبب ده زړه ناروغي د ماشومان کې ګرځي، او هغه دغه هغه ماشوم سه پیدا کیږي زړه سوری وي، دغه هغه اصلي علت تر اوسه پورې نه ده معلوم. خو نور ډیر شان په دې کې موږ د وخت خبرې پر باندې وسوې، او دې کې اراز علائم څنګه دي کله سه ماشوم پیدا کیږي او دا د زړه سوری لري؟ په اوله سلور هفته د کله سه ماشوم پیدا کیږي ماشوم بالکل ښه کوم اراز او علائم نه لري، خو کله سه ماشوم یو میاستنی ته رسیږي نو د اول اراز څه دی؟ کله سه دای شودی خوري، شودی سره دای زر زر ستړی کیږي، او بیا د شودو خوړلو په وخت کې د مورتای نیسي دای خوله پیدا کیږي، او کله سه مور متوجه کیږي د دې سا یعنی نسبت نور ماشومان ته دا سا زر زر اخلي نو دا د مور او د ماشوم لپاره په د کوم ماشومان سه زړه سوری لري کوم خاص پرهیز نسته. نو په هغه حالت کې پرهیز تاسو کله ماشوم زړه اغه نارمل فعالیت لاس اور کړی وی یعنی زړه ستړی وی اغه کوم پمپ د زړه سره کار کوي اغه پمپ په صحیح طریقې سره اغه کارونه سی کوي ضعیف سن په غلط کې موږ ماشوم ته باز پرهیزونه ورکو لکه د مالګې زیات استعمالول او د اوبو ډیر اندازه د اوبو سکل دا اوربانه کمو په ماشومان کې نور هیڅ پرهیز نسته په ماشومان کې.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. زم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم خاجه نورزن فراوالا. سلامونه ډاکټر صاحب زړه دې ټول خرڅو
څنګه نورزن صاحب خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ مشکل تاسو بگوین.
د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده کدا اول خو د معلومات ورکړه چې سړی څه پوهېږي چې دا ماشوم دا رقم مشکل لري زړه سوره چې دا ولري بیا څه داوي
نورزه صاحب صدایتن درست نه میشه موقعیتتان تغییر بتین تماسشون قطع شد فقط هم یک جز سوالشان گرفته شد که چطور فهمیده شود که یک طفل مصاب به سوراخ قلب
مصاب سوراخ قلب چون سوراخ قلب یک بیماری بسیار وسیع می باشه و انواع مختلف در سوراخ های قلبی اگر طفل مصاب سوراخ قلب می باشه در پالوی از یکی از شرایینه که به طرف ششها خون را جریان می تواند به صورت نرمال دو شریان بزرگ از قلب خارج شده که یک شریانی است که خون ناصاف از وجود میگیره به طرف ششها که در اونجا اکسیژن بالای خون نصب میشه و از طریق چهار وریده که از ششها میه به طرف چپ قلب و با طرف قلب چپ و از قلب چپ به یک شریان بزرگ که خون اکسیژن داره به کل وجود انتقال میده. این وظایف دو شریان بزرگ است. اگر طفل مصاب سوراخ قلب باشه و شریانی که خون ناصاف از طرف راست قلب به طرف ششها انتقال میده، اگر بندش در این شریان موجود باشه، در نزد طفل یک تعداد اعراض علائم دیگر هم وجود می با وجودی که پیشتر ذکر کردیم، طفل زود مانده میشه، تنفس سریع میکنه، شیر خوردن نمیتونه، عرق میکنه، و اگر امی بندش که شریان قبلا ذکر کردیم بسیار شدید باشه، نزد طفل یک کبوتی به وجود میاد. در ابتدای کبوتی در اطراف لبها، زبان،
بندش
در 4 هفته اول حیات بعد از ولادت گفتم طفل کاملا صحت مند باشه،
هنگام گریه کردن کبوتی
هنگام گریه کردن به وجود میاد. در وقتی که طفل شیر میخوره زیاد میشه، وقتی که طفل گریان کرد، دو اگر طفل به سردی مواجه شود ای زیادتر میشه. بله،
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چقدر خطرناک است این مسئله؟
اگر همچون اعراض علائمی که ما ذکر کردیم نزد طفل به وجود میاد، توصیه ما ای است که برای مادرها و برای
دکتر صاحب مسئله را بعدا روش صحبت میکنیم. برادر ما خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. چه مطلب سلام خود به شما به دکتر تقدیم میکنم.
سلام علیکم خانزاده صاحب، بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب است، من کوتاهی که به سوراخ قلب دچار میشه، اینا را اگر عمل نشه، اینا تبابت اینا تا به چی وقت چند سالگی اینا به زندگی خود ادامه داده میتونه؟ اگر تبابت نشه به طول عمرم اینا میتونه زندگی کنه؟ اینمی سوال من. اگه جواب
تخلیم سلامت باشین آخوندزاده صاحب، وقتتان بخیر، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت آخوندزاده صاحب. ما باید ذکر کنم که سوراخ های قلبی بسیار طیف وسیع از امراض می باشه. اگر سوراخ قلبی یک طفل مصاب سوراخ قلبی می باشه، یک سوراخ تنها یک سوراخ قلب می داشته و سوراخ هم به اندازه زیاد بزرگ نمی باشه، طفل می تانه به زندگی نرمال خود ادامه به تا هیچ کدام مشکلی به وجودش نمی آید. اما باید زیر نظر دکترش، تا که اونا وقتاً فوقتاً از نظر دکتر و معاینات قلبی از او صورت بگیره دیده شوه. یک، و اگر سوراخ قلبی بسیار بزرگ می باشد، در پالوی بعضی آفات دیگر که پیشتر ذکر کردیم، والهای قلب بند می باشد، یا یکی از طرف یک بطن قلب هیچ وجود نمی داشته باشد، یعنی مصاب امراض مغلق قلبی طفل می باشد، بازو با حیات مطابقت نمی کنه. طفل بسیار سوت بعد از ولادت طفلا از بین میره. اگر اینا تداوی نشوند، با یک مرجع صحیح مراجعه نکنند، زودتر طفلا حیات خود از دست میتن. اما سوراخ های عادی طفلا بسیار زندگی نرمال می داشته باشند.
اگر جرایی نشند چطور؟
جرایی فرق میکنند نزد هر طفل. مثلا بعضی سوراخ های بسیار خرد است، اما کدام تاثیر سر خود طرف چپ قلب نداره. یا راست قلب کدام تاثیر نداره، یعنی اون از طرف دکتر تعیین میشه. دکتر قلبی باید با حداقل هر 6 ماه یک طفل طفل که مصاب سوراخ قلبی است او را باید ببینه، و از طرف دکتر باید معاینه ایکوکاردیوگرافی طفل صورت بگیره. در او معاینه اندازه های قلب معلوم میشه، و اگر سر قلب کدام تاثیر نمیکنه، طفل کدام اعراض علائمی نمی داشته باشه، او سوراخ ها را ما بسته نمی کنیم، او سوراخ ها باید بسته نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله، سلام علیکم. بله،
علیکم سلام، خیلی خوری،
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین.
من پشتو بگوین
شما سوالتان رو پشتو مطرح کنین، بفرمایین.
زنانی خوری زمان دکتر سیسو دا خواهیشتی چو دا اولی دا ماشون کم پیداست یا دیر کردم و دا اوچیز دا سنده مسئلات
گرفتید دکتر سیسو؟
نخیر نگرفت.
میشه دوباره سوالتان تکرار کنین؟
دوباره دا خبره دا و مزمزد با گورتی مثال جتون کشنه پیداستی یا همیشت بیمیشتی شدیوی او بیاد مور شدیو اوچیستی.
ډاکټر صاحب کوم سوال درنه؟
نو که څه هم د موضوع په حق لنه ده، نو زما توصیه دا ده چې کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، مور باید آرام وي. حد اقل چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه فاصله د شیدې ورکول باید د نیم ساعت نه د شلو دقیقو نه تر نیم ساعت پورې. او که دا طریقې د شیدو ورکولو صحیح، نو هیڅکله به دا شیدې نه وچیږي. او که مور ماشوم ته سمه شیدې ورنه کړي، نو خامخا وچیږي. که پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل مور ته شیدې ورکړي، په یو شوانه روز کې باید د پنځلس مراتبو نه زیات دا خپل مور ماشوم ته شیدې ورکړي، نو هیڅکله به دا کار ونه سي. نو دا به ښایي ستاسو خپل متخصص ډاکټر صاحب سره مراجعه وکړي، ستاسو ته نور لارښوونې وکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. بازم برادر ما خالد نورده از ولایت فرار روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید نورده صاحب.
و علیکم سلام خادم نورده من فرار ولایت از ما. سلام و نوی که هیلی ډاکټر صاحب او دزازی فون که وردون که اومنی ډاکټر صاحب زنده پشتنه ده چې دا مریضی چې پیدا کیږي و دا ماشوم په طبیعي خبره ده که د یو کوم شپاسم چیزی که داسې شی مشخص وي چې تاوان کوي په حاملګۍ کې اومندو ته چې راته مشخصه کړي که چې دغه څه استفاده ونه کړي په دغه ماشوم ناخته کېږي.
سلامت باشین برادر، بفرمایید.
په حاملګۍ کې کوم پرهیز نشته، خو زه یو شی باید ووایم. کله چیرې مور حامله وي او د دې نور ماشومان وي، د دې ماشومانو پخوانی ماشومان هم د زړه سوری ولري، نو په دې کې چانس سته چې 50% دا ماشوم چې پیدا کیږي دا به هم د زړه سوری په مرض باندې به اخته وي، او 50% به دا ماشوم نور 50% یعنی په هر دوا ماشومان کې یو به د زړه سوری مرض به اخته وي. خو د مور لپاره کوم پرهیز نشته. هغه پرهیز دا ده چې مور به خپل هغه د ولادت چې د ماشوم راوړلو هغه کوم یعنی هر په هر درې کاله کې یو مور کولی سي چې ماشوم راولي. که چیرې یو مور زر ولادت وکړي نو ډیر ماشومان راولي، پای در پای ماشومان راولي، نو دې کې چانس سته چې مور ماشومان د زړه په سوري باندې اخته سي. او بل مور که چیرې د شکر مرض لري، ما د وخت هم ویلي، یا کوم دواګان نه استفاده کوي، دا باید خپل ډاکټر سره په مشوره باندې استفاده وکړي، یعنی په خپل سر دواګان نه استفاده ونه کړي. نور د مور او د ماشوم لپاره کوم د مور لپاره کوم پرهیز نشته په حاملګۍ کې، هیڅ پرهیز نشته. او دغه دوه درې خطرې وسې ما یاد کړې سبب د زړه سوري نه ګرځي په ماشومانو کې.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، سال دیگه خیر هستی؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید.
خیر دکتر صاحب، من دارم پشتن از زخپل و زرد تکلیف لرم، زرد می تکان نری ترسام لاندی دیر رازم لون شتاس تلیفون پر دریر دی بدن یری صدق اللہ سبارا چی پیتم تسو دیر باشی
ورورا تسو کلانی
تقریبا
دوه دیرش کلن. څومره وخت کېږي دا د زړه ټکان درته پیدا شوی؟
تقریبا دا به یو لس کاله کېږي دا تکلیف را لوېدلی. دا یو لاس پښه مې دفتر ته
لاس پښه باندې څه شوي؟
فلج شوي دي، فلج ویلې دي.
نو دا ولې فلج شول؟ په دې کې ستا فشار لوړ و، څه مشکل و؟
مخکې مې فشار لوړ و ډاکټر صاحب، لږ دا سادي تکلیف یم درلودی، اوس هغه تکلیفونه انشاءالله ورک دي. وزر
نو د دې تکلیف لپاره تا کوم ډاکټر ته تللې؟ کوم ډاکټر نه مشوره
کړې؟ دوايي مې کړې دي، کومه فائده راته نه ده کړې.
څومره وخت کې تداوی دې شروع کړې؟
تداوی مې تقریبا چې مریض شوم از دغه راهیسې تداوی کوم، تر اوسه مې ګټه نه ده کړې. نور مریض مې انشاءالله پوره کړه، دا زړه ټکان مې نور کېږي. تر سم سیمه کې څوک چې راته وایي بس ما زړه ریږدي لږ بدن ریږدي. ولا
نو ته به داسې وکړې چې که چیرې یو د زړه متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړې، هلته به تا ته دوه شیان وکړي. یو به تا د زړه ګراف واخلي، د زړه ګراف په اخیستو سره که چیرې تا تکلیف روښانه سو ښه ترخه او نه سو به تا ته به بل یو دا معاینه داسې هغه هم د زړه ګراف ده یعنی څلور ویشت ساعته بعد د ګراف ماشین تا په د زړه ټکان ثبتوي په څلور ویشت ساعته کې هغه ماشین تا ته ایښودل کیږي پس له څلور ویشت ساعته هغه ډاکټر تا ټول د ګراف په کمپیوټر کې ویني آغا دے غینا ہم تا دے مشکل معلومی گے او بل تسوائے زک چیرے سا دا تشویش را تا پیدا سی دا زیادتی گی نو تا دے عصبی ڈاکتر کم متخصص دا اغیتا مورسا دا ٹول باز دا سے حالات دی سے پا عصبی حالات کے روانی حالات کے تا کوم تشویشونه سړی ته پیدا کیږي دا تکلیفونه دا د زړه ټکان زیاتیږي نو یو د زړه متخصص سی وی اغا ته ورسه ستا زړه ګرافو کې د سلوروي ساعته ګراف دی واخلي بیا وکتل چې یو بل د عصبي ډاکټر متخصص ته ورسه
نه باشین ډاکټر صاحب برادر ما محمد از لشکرګاه روی خط هستم بله سلام علیکم
خیر
بله سلام علیکم ما صدای شما رو مشنویم بفرمایید مشکل تانه بگویید
و علیکم السلام د ډاکټر تاسو نه دا پښتنه وکسم موزه جنې دغه دا چې ماشوم دی دغه زورش دی کېږي دغه کېږي دا وزه د زړه د کم دغه خو به نه لري چې د زړه سره شریک نه حساب یې
دا سوال مې کولی سي بیا یې راته تکرار کړي ما پوه نه شوم
دغه ماشوم چې دی داسې زورش دی کېږي زورونه وي نه دی داسې دغه
عمر د ماشوم څومره وخت نه دا
د څلور میاشتې پر شاوخوا دی زیات کم پر څلور پورې
تاسو خپل ډاکټر ته مو وړی ده که یا
وغه ته مو وړی دی هغه شربت را کړی دی وایي تا ته د زړه دغه وای دا د ناس دغه بریش لري دغه بریش یې بس دخ کېږي هغه دوا ورکړو نو کم څه دغه نه دی ورسره کړی خو خیر دی هغه بس ورته دی پر هغه خیال دی هغه زورش دی کېږي
دا ماشوم د مور شو دی سمې خوړی سي
وږي ښې هغه خوړی سي خو هغه کار دغه کوی سي خو چې د دغه شتوسه خو به م کم تاوان نه لري
دا ماشوم خپل وزن څنګه ده وزن یې سم دی ډېر ډنګر خو به نه یي خوارزاکی تو باندې خو بخته نه وي
وزن خو تر مخ و ډنګر و وس وزن سم شوی دی وس تر مخ کې یو میاشت قدر کې خو لا دغه چې و
خو زه فکر نه کوم ستا سو ماشوم د قلبي مشکل ولري یا د زړه سوري کوم مشکل ولري نو تاسو ته به داسې وکړي چې دا د زړه د ماشومانو متخصص ډاکټر ته یوار خپل ماشوم بوزه انشاءالله هلته باید تا ماشوم تداوی سي
ډاکټر صاحب بسیار تشکر وخت ما با وجود که بسیار کم مانده به خبرها میرسیم اگر بسیار مختصر بگوین که کودکان که عملیات میشن پس از عملیات کاملا صحتیاب میشن یا باز هم نیاز دارن که دوا بگیرن
کودکانی که مصاب سوراخ قلبی میباشن اونا عملیات میشن بعد از عملیات چند نکته را باید در نظر باشن وقتی که عملیات میشه طفل از شفاخانه مرخص میشه باید وقتاً فوقتاً با توصیه دکتر خود را در گوش داشته باشه یعنی بعد از عملیات طفلکا باید برای یک مدت از طرف دکتر قلبی و جراح قلبی زود یعنی به فواصل یک هفته ده روز 20 روز و یک ماه باید دیده شوند بعد از او که طفلکا عملیات شدن و دیدن باز به 3 ماه اول باید اینا فالو اپ شوند باز به 6 ماه و باز سال به سال خو
یعنی در جوان باز میتونن مثل یک فرد عادی
سال یک بار خو باید اینا اگر جوانم شوند به پیری هم برسن باید امو دکتر مالشان اینا را ببینن
باز پریز دارن تو توالت
کدام پریز خاص ندارن نخیر وقتی که طفل عملیات شد تداوی شد دیگه اونا میتونن زندگی نرمال خود پیش بره
دکتر صاحب آیا عمیق سوراخ قلب در زمان حاملگی هم در معاینات تلویزیونی که مادر اجرا میکنه فهمیده میشه که طفلش مصاب به سوراخ قلب است
بله یعنی بعضی مادرها هستن که یکی از فاکتورایی که سبب سوراخ قلبی نزیاد فال میشه و مثلا اگر طفل مصاب سوراخ قلب از مادر حامله میشه طفل دوم به دنیا میره اونا مصاب سوراخ قلب هستن توصیه ما به این مادرایی است که در جریان حاملگی اینا به نام فیتال ایکوکاردیوگرافی یک ماینه است که بعد از هفته 18 تا 25 اینا میتونه پیش دکتر بروند مراجعه بکنن، اونجا ماینه ایکوی قلب طفلشان صورت میگیره و در اونان او ماینه فهمیده میشه که طفل مصاب سوراخ قلب هست یا نه.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب رفیع الله متخصص قلبی اطفال با ما هستن و تا به سوالات شما پاسخ بگوین. حالا رسیدیم به ساعت 3 و لیزا حیدری در استودیو با ما هستن تا خبرهای افغانستان تقدیم شما کنن.
رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی در ولایات بغلان، بدخشان، قندوز و تخار شده است. شورای امنیت ملی افغانستان یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز را مهم می خواند. و مشن و جرگ افغانستان امروز با اکثریت آرا بودجه سال 1395 را تصویب کرد.